The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
گران اردن کو السلام علیکم دا وائس اف امریکا ٹیو ریڈیو دے نند نه ورځ د کال 2014 د جولای د میاشتې 12 نیټه دا وخت په پاکستان کې د ماسختن نه افغانستان کې اتنیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د وائس اف امریکا په دې خبرونه کې د تازه ارباب محمود یو وار بیا هر کله ویم او تاسو پام راګرځو د اوس وخت د تازه خبرونو سرټکو ته. د امریکې د دفاع سکتر ایش کارټر په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلې. نوموړي کابل کې د ولس مشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره په دوه اړخیزه همکارۍ او نړیوالو مرستو خبرې اترې کړې. بلوچ ملت پال ګوند بی این پی منګل د سوري لاندې یوې غونډې په وخت د هیواد مدني ټولنې وتلو نمائندګانو د پاکستان په وفاقي حکومت غږ کړی چې د گوادر انتظام د صوبې ته ورکړي شي.
سیمینار کې منظور کړی شوی 14 نکاتی قراردادونو د لارې د پاکستان د وفاق نه د بلوچستان د حکومت د سرغړولو او درولو مطالبه شوې ده.
او نوبل انعام ګټونکو ملاله یوسفزای د خپل 19مې پیدایش ورځ په مناسبت کینیا کې د نړۍ تر ټولو لوی کډوالو کیمپ سفر کړي او د پاکستان په شمول په نړیوالې ټولنې غږ کړي چې د جنکو د تعلیم لپاره ګامونه پورته کړي. سټیټی تاسو ورېدو د وړاندې کو د خبرونو تفصیل گران اردن کلمبے د افغانستان په حق لچ د امریکای د دفاع سکتر ایشتن کارټر په ناساپی سفر کابل ته رسیدلې ده. نوموړي کابل کې د اولس مشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره په دوه اړخیزه همکاري او نړیوالو مرستو خبرې اترې کړې دي او د دې رستو یې بیا مطبوعاتو ته وینا هم کړې ده. د سارنی یوې ډلې افغانستان کې روان کال کې تر اوسه پورې لس خبریالان د دندې تر سره کولو په وخت د وژل کېدلو خبره کړې ده. د دغه هیواد په تاریخ کې روان کال د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی ګرځېدلې دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د روان کال د شپږو میاشتو رپورټ جاری کړی او ویلي دي د تیر کال په مقابله کې سخت کال افغانستان کې خبریالانو باندې د تشدد پیښې 80% سیوا شوې دي. تاجرانو ډیبر ریډیو ته ویلي د نن نه د پاکستان لخاړې افغانستان ته د وړو تلل بند شوي دي. ویل کېږي کابل په دې کسټم سیوا کړې او بل دا چې د هند نه په ارزان نرخ د وړو اغستلو لوزنامه یې هم لاسلیک کړې ده. تورخم باندې د کسټم چارواکو د پاکستان د کسټم چارواکو هم د کابل لخوا د زیات کسټم پخلی کړی دی. د پولې د انتظام د فیصلې وروسته د پاکستان حکومت وایي د روانې میاشتې اخیره پورې د ترانسپورټران رسمي سفري کاغذونه ترلاسه کړي. چارواکي وایي کوم ترانسپورټران چې رسمي کاغذونه نه لري هغوی به د اګست لومړۍ نیټې نه همداسې سفر ته نه پرېښودل کېږي. د پاکستان په پنجاب صوبه کې یو تن خپل ملګري ته د نظم لیکلو وروسته د مذهب اسلام د سپکاوي د تور سره مخ شوی. د پولیس چارواکي وایي تورن شوی تن پټ شوی دی او د کورنۍ یې په حفاظت کې اغستې ده. دوی زیاتوي تورن مسیحیتن په واتس اپ لانچمن نظم خپل ملګري ته لیږلې وو. او د امریکای صدر باراک اوباما تیره هفته په مظاهرو کې د وژل شوو پولیس افسرانو په یاد کې نن د ټیکساس ډالس کې خبر وینا کوي. تیره هفته یو تن لږ تر لږه 15 پولیس افسران وژلي وو. دا به یو لسم ځل وي چې صدر باراک اوباما د خپل صدارت په وخت په ډزو کې د وژل شوي کسانو په یاد کې ټولنو ته وینا کوي. مرستیال صدر جو بایدن او پخوانی صدر جورج ډبلیو بوش به هم د صدر اوباما سره په دې دستوره کې ملګری کیږي. بغداد کې د شیا اکثریتي علاقه کې د ګڼې ګڼې د بازار بهر شوې ځانمرګي ګاډي حمله کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او د 2 نه زیات نور ژوبل دي. د پیخه الرشیدیا ضلعه کې د فروټو او سبزو د منډه بهر د رش په وخت شوه. یو تن د بارودی موادو ډک گاډي دغلته ورسولې وو. پولیس د پیښې وروسته د بغداد ډېرې لارې بندې کړې دي. د پیښې تور په سمدستي توګه چا نه دی منلی خو داعش په وروستو کې د داسو حملو پړه منلې ده. تیره هفته داعش په عراق کې په حملو کې د 300 نه زیات کسان وژلي وو. د ملګرو ملتونو مصالحاتي عدالت په یو تاریخي فیصله کې د چین په جنوبی سمندر کې په علاقو د چین دعوی رد کړی دی. عدالت وایي په تاریخي توګه په دې علاقو د ملکیت هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه شوی. هیک کې مصالحاتي عدالت د فلپاین په درخواست خپله فیصله اورولې ده. فلپاین په کال 2013 کې عدالت ته درخواست ورکړی وو چې بیجنګ د سمندري قوانینو خلاف ورزي کوي او چین د فلپاین نه 215 کیلومتر لرې په یو ټاپو کې په زور حالې ځلې شروع کړې دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږی زموږ ملګری همکار بیروس خان سب سټوډیو ته رسیدلې. په خیر ډاکټر بیروس.
ډیر مننه، خوشاله سر بابسي.
ملاله سره به تاسو په نیویارک کې ملاو شو، بیا دلته ملاقاتونه شوي وو. اوس کینیا ته
اوسلو تم تلو ما
اوسلو تم تلو او تاسو نظم هم زموږ همکار ملګری سردار علي ټکر
ډالې
کړې وو او هغه خوښ کړې وو چې کوم د ډېر وخت نه بي بي شيرين زمون یا
بلکې د ملاله مور راتوي چې په کور کې چې ګرځمونو لګیا ما دغه زوي ما وي چې وخت نور واغستم ځکه په نور بار شو لیکنه
بالکل او بیروسه به
هغه نن خپل رشتہ هغه چې مور چې نن ملاله ته نظم لیکل لري خپل
او بالکل هغه شعر شوی دی بیروسه بیا بل چې اکثر سالګره وي په اردو کې چې کوم ټکی استعماليږي نو په مور پلار سره خلک کینی دغه سیرونو خیاندو سره راغون شي او خلک راو غاړي خپل کور ته او خمزدار غپ شپې او پارټي غوند کیوکی ملاله تل کینی اتا
ملاله تماوی ملاله ډیره بل شان ده کنه ملاله تماوی مې ملاله مې بچمه ډیر زیات ته خپشه مې ګورسته د ماشوموال استاد لوبو وخت او غستانه نامته سوی اغي په دې همونه چې ګنې زموږه وشتلې ما اغي په دې همونه چې زو په سکیورټي کې ما کنه زمو امنیت او حفاظت او لکه پابندي دغه دغه خوري سره ګرځېدې
بالکل
کچته بازار ته ځینو هم نشي وتلې ځکه چې اگر نه چې الته کې به نیخ پنیغه وته کوم خطر ده خو خبردار چې اغه یو د سلیبریټي ده اغه ته خلک راغونډيږي نو غزان لبه د سکیورټي مثلا نو اغه چې ماته دا پښتنه کومه خپې مې چې ستاده لوب وخت ته لوب ونه کړې شوې ته په داسې جوړ مسلو کې نو هغه وي وي خیر دی وي دی غټو غټو خبرو د پاره دا وړي وړي خبرې وي قرباني کې
بالکل دا او دا د پښتنو چې نن تاسو به د پښتنو د اصل نسب په حق له دا پروګرام کوي ملاله یوسف زئی چې دا نو هغه هم د سوات د پښتنو د سیمینه
هغه ډیره په فخر وي چې زه پښتنه یم او زه په دې فخر کوم چې زه پښتنه یم
هم دغه پښتنو د تاریخ په حق له تاسو نن خبرې کوي خپله پروګرام د تقوړ
ډیر مننه خوشاله اوسي او زمونږ لخوا ګراني او اتلې ملاله ته د هغه د زوپ له ورځ دغه د زیګون د پیدایش ورځ ورته ډیره بختوره شه او ګران اردوونکو سلامونه او احترامونه مومنه ته پښتنو د اصل نسل په اړه چې موږ کوم خبرونه روان دي نن په هغه کې موږ هغه پړاو ته رسیدلی چې په تیر خبرونه کې موږ د پښتو په ژبه باندې چې کله دربار وي سرکار وي حکومت وي هیواد وي او د هغه هیواد مشران د خپل جب سره مینولري نو جواب به ترقی وکړي خو د پښتو سره دغه سلوک نه دی شوی ځکه هم پښتو لا تر اوسه د یو بادشاہ جبا د یو ریاست جبا نه دګرزی په افغانستان کې د ریاست جبا ضرور ده په عین کې د دې زید خو هغه په خپل ځای خبره ده مونږ دا ویل چې د او اوس د پښتو د پاره الته کې کوم لیکوالان دي کوم تحقیق کوونکي دي هغه وای د پښتو د پاره چې اوس کوم کار روان دي دومره دی بیج په پاره نه درونه خوشحالي کو خدای دې وکړي چې هم د شانتی وي او دا کده ډیرو خلکو د اکثریت خلکو د پښتنو خپل جبوي نو دا به ان شاء الله د بدریاست په ستا باندې هم یو ورځ دغه مقام ته ورسیږي زمونږ سره زمونږ خواګ درانه ملمانه زمونږ مشران او د پښتو او د پښتنو د پاره د هغې ټول ژوند وقف زمونږ سره د کابل نه حبیب الله رفیع صاحب ملګری شوی دی. مشره تاسو ته په خیر راغلی وایم.
سلامت خیر.
زمونږ سره د پېښور نه او د کابل او د پېښور د ټکی په ما باندې ډیر خواږم لګي د پېښور نه زمونږ سره سعد الله جان بخش ملګری شوی دی. مشره تاسو ته ډیر په مینه هرکلی وایم. او ګران اردوونکو لږ شوبو کې برا سره ان شاء الله ډاکټر رفیع الله خان صاحب هم ملګری شي نو تر هغه دراتو پورې زه غواړم یو خبره پوښتنه زه کوم د حبیب الله رفیع صاحب نه په تیرو خبرونو کې تاسو یو د یو کلمې ذکر کړو چې په هغه کې ابگان او اپگان ویل شوی دی. مونږ په دې باندې بحث کوو، په دې هغه باندې تند بحث روان دی په دې سوشل میډیا باندې. هغه دا چې څوک وایي زه پښتون یم نو بس افغان نه یم، نه زه پټان یم، څوک وایي چې نه زه چې افغان یم نو دا ټول پکې د دې چتر د لاندې زهیږو، یوازې صرف دا نه چې پښتانه پټان افغان بلکې د پښتنو سره شریک نور قومونه چې اوسیږي هغه که په لر دي او که په بر دي، واړه خو به قومونه دي خو زمونږ سره چې یوځای اوسیږي د یو افغان د کلمې د لاندې، د یو افغان د چتر د لاندې، د سفر د لاندې، نو مونږ دا نشو کولی چې هغې نه ځان بلکو یا هغې ته ووایي چې تاسو په مونږ نه یا راګډ. خو ابیالله رفیع صاحب، دا د ابگان اپگان دا ذکر چې تاسو کړو، دا تاسو د ویداګانو په حواله کړو چې په ویداګانو کې د دې ذکر دی که تاسو کوم د نورو کتابونو حواله ورکړی وه؟
دا په بیلو بیلو ځایونو کې په ځینو کتیبو کې او په دې آثارو کې اول سو کال کې چې د افغان کلمه په آثارو کې راغلې ده. اول سو کال، یو زر اووه سوه کال، اووه سوه کال کې چې د افغانستان کلمه راغلې ده. البته د افغان یا افغان او پښتون او پټان د دې معنا یو واوه، لیکن کله چې په افغانستان کې ستاسو فیصله ریاست جوړ شو، دلته دولت جوړ شو، د افغان نوم د دې هیواد په ټولو اوسیدونکو ته واخیستل شو، لکه څنګه چې د افغانستان نوم د دې هیواد لپاره وټاکل شو، همداراز د افغان نوم هم د دې هیواد ټولو اوسیدونکو ته واخیستل شو. په دې اساس اوس پښتون، تاجیک، ازبک، هزاره د دې هیواد قومونه دي، او د ټولو سیاسي نوم یا هغه ملي نوم یې افغان دی.
تاسو ول چې افغانستان تاسو ول چې افغانستان افغانستان چې کومه کلمه ده، دا وسه وکاله تاسو ول چې مخکې شوی ده،
د دې وسه وکاله په تاریخ نامې هرات کې لومړی ذکر راغلی، او همدغه حدود چې موږ یې لرو تر اټکه پورې دغه حدود کې ټاکل شوی دی.
سمه ده، ډېره زیاته مننه کوم، ځکه چې دا به غواړم هغه بحث ته ویاړو. هلته وی سره ځم نو زه به دا حوالې ورکړم. زموږ سره زمونږ دریم میلمه د ځوان کول ترجمان ډاکټر رفیع الله خان صاحب هم ملګری شوی. ډاکټر صاحب تاسو ته هم په خیر راغلی ویم. سړی مشه، وعلیکم السلام. ډیرو به خیمه تاسو ته هغه لینک ته دغه ډیر روستو درولېږو، ځکه چې بیا پکې په منځ کې چوټي و دلته، نو دا مې دغه نه وتلی و. هغه خو خیر د دې سره فی الحال دغه نه لري. هغه د مهنجرور وار لینک ما تاسو ته په فیسبوک باندې په انباکس درلېږلی، بیا که تاسو وخت ملاو شنو وایو. اوس به راځو. تاسو ویل
نه
نه بس ټیک ده، زه به بیا وګورم. منګ د شاه شجاع دور ته پکې راغلی وو، نو که تاسو په دغه باندې بیبوله رفیع صاحب دغه ځای نه خبره د شاه شجاع باندې هم پښتنې دي، نیوکې دي، تپوسونه دي، د ده اختیار، د ده د حکمرانۍ، د بادشاهۍ څومره آزاد، څومره د قام دپاره، د دغې ملت دپاره، د افغانستان دپاره په سیمه کې څه حیثیت و، وایم چې دغه باندې خبره وکړو.
شاه شجاع دو ځل پاچاهي کړي. یو ځل په خپله سلسله کې راغی د زمانشاه نه وروسته او پاچاهي وکړه. بیا د کورنیو او د ورونو د جګړو په ترڅ کې دای د قدرت نه لري شو. کله چې د قدرت نه لري شو، دای ولاړ سیکانو ته یې پناه یووړه، انګریزانو ته یې پناه یووړه، او بیرته د قدرت د نیولو هڅې د دوی په مټو پیل کړي. هماغه و چې انګریزانو او سیکانو د لاهور درې ګوټیز تړون ورسره وکړ، او د دې تړون په نتیجه کې لومړی ځل د افغانستان د پښتونخوا خاورې د په سیکانو او په انګریزانو باندې وپلورلې او هغوی ته یې ورکړې. د لاهور کوم تړون چې شوی دی په هغو کې د دنه د هیواد شرقي یا ختیځې سیمې نیولې شوي دي، او په عوض کې ده ته د کیمخواب او د ململ او د بخمل او د دې تانونه یې ورکړي دي، او د دې تحفې یې ورکړي دي. یعنی یو لوی د هیواد لوی لوی برخې یوش می ټوټو په یو اس کې د نه اخیستی او دا د دې لپاره چې د دای د قدرت تګي او دوی ورته ویلی وو چې مختابر ته د افغانستان تخت رسو ته د احمد شاه بابا مسی او دا تخت د تا میراث او امیر دوست محمد خان حق نه لري چې هلته حکومت وکړي. هماغه و چې د انګریزانو لښکرې د سیکانو لښکرې ورسره ملګري شوې، د ښکارپور له لارې قندهار ته راغلل او د خیبر له لارې کابل ته راغلل. دای د ښکارپور له لارې
آواز مت د دوی آواز خو ماته راځي نه. مونږ سره دی ابوبلا رفیع صاحب کنه ناهید مونږ سره دی ښه نو بس ماته آواز نه راځي نه پوهېږم خو پوه نه شم خا ستاسو آواز نه ستاسو خبرې او ټیک دی وبخې خدا ماته د نننه چې کوم زمونږ سستون زده خاجي
خبرو ته دوام ورکړو.
او 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 بیر پستر
مکناتن په قندهار کې شاه شجاع ته تاج ور په سر کړو، په قندهار کې پاچا کړ، لیکن تش په نامو امرونه او اداره خپل مکناتن چلوله. او په دې چې کله شاه شجاع ولی شاه شجاع هم خفه شو په داسې و پاچاهي چې واک دی نوم دی دی او واک دی بل وي. په دې سربیره شاه مکناتن ترتیبات ونیول چې دای کابل ته راولي، هماغه و چې د لښکرو سره کابل ته را روان شول او په لاره کې غلجي ورته راپاڅېدل، حملې پرې وکړې، دوی جګړې ورسره وکړې. کله چې غزنی ته راورسېدل، غزنی په غدرو د یو چا ته په پیسو ورکولو سره د غزنی دروازې ورته خلاصې کړې او دوی پرې راننه وتل. او هغه غلجی مابوسینی چې راوستي وو انګریزانو شاه شجاع ته وویل چې دا به ته وژنې. شاه شجاع هغوی مرګ ته چمتو کړل او چیم لول، لیکن هغوی د ده مخ ته وټو کړل و ته د انګریز نوکر یې. په هماغه ځای کې وو چې دا خلک ده ووژل د انګریزانو په امر، او د هغو ځای نه کابل ته را روان شول. امیر دوست محمد خان چې خبر شو چې انګریز کابل ته راځي، هغه هم تخت پریښود، ولاړ شمال ته وتښتېد. نو په دې اساس دوی کابل ته راغلل. کابل یې چې ونیو، په کابل کې یو ځل بیا د شاه شجاع تاج پوشي وشوه، لیکن بیا هم قدرت د مکناتن سره و او اراده د اداره د مکناتن په لاس کې وه، چې په دې ترتیب شاه شجاع ډېر هغه و ډېر هغه هدف ته ونه رسېد. کله چې د مجاهدینو حلقې جوړې شوې په کابل کې، د انګریزانو سره جګړې شروع شوې، کله چې د شاه شجاع سره ولیدل او وی کتل، هغوی ته ووی چې دا څنګه دی، هغو ورته ووی چې زما وس نشته، تاسې خپل قیام ته دوام ورکړئ او د انګریز سره وجنګېږئ. نو په دې ترتیب د عمومي قیام شروع شو. د پښتنو د مشرانو یوه لویه حلقه جوړه شوه چې په دې کې غازی عبدالله خان اتکزی هغه مشر و، او امین الله خان لوګری مرستیال و، میر مسیدی خان یې غړی و، او نور میر بابا بکرشا بابکرخیل دای ملګری و. یوه لویه ډله یې جوړه کړه په کابل کې دننه، او د انګریز په مقابل کې یې قیام شروع کړ چې انګریز باید د افغانستان نه ووځي. ملي قوې تشکیل کړي، جوړې کړي. بلاخره د 1941 کال د نومبر په 2مه نیټه په کابل کې عمومي پاڅون وشو، عمومي قیام وشو. مجاهدینو امر ورکړ چې ټول خلک دې راپاڅېږي، او د انګریز سره چې هر څه لري هغو دې وجنګېږي. چا تورې راواخیستې، چا لرونه راواخیستل، چا بیلچې او بیلونه راواخیستل. د انګریز سره جګړه شروع شوه. انګریزان بالایسار ته ننوتل، بالایسار ته وتښتېدل، لیکن دوی بالایسار ته پسې ورغلل. لیډي سیل د انګریز جنرال سیل ښځه ده، هغې یادداشتونه لیکلي دي. هغه وایي چې زموږ نه په ښار کې نه شپک پونده توپونه پاتې شو او نه پونده ګولې پاتې شوې. د نه پونده توپونو ګولې او شش پونده توپونه دا وای زناستوم چې یو ګولې زما په چن کې ولګېده. کله چې ګولې سړه شو ورغلم و مې کتل چې دوی دې نه پونده توپ ګولې توغلې و او په شپک پونده توپ کې زموږ لور ته راوښتلې و. په داسې و مورال دوی ورسره جنگېدل. د نومبر نه تر دسمبر پورې انګریزان ښه وځپل شول مات شول. بالاخره انګریزانو د سولې غږ وکړ چې سوله کوو. مجاهدینو سوله ورسره وکړه او دوی ورته وویل چې موږ به وځو افغانستان ته به بیا نه راځو. په دې کې وزیر اکبر خان راغی د امیر دوست محمد خان زوی. دوی بیا خوشحاله شول چې موږ به معامله وکړو. اکبر خان ته وویل چې دا مجاهدین څوک دي؟ هغه خلک دي دومره ارزښت نه لري، ارزه برزه خلک دي. موږ د شاهي کورنۍ سره قرارداد کوو، ته د پاچا زوی، ته قرارداد را سره وکړه. دا یو هوښیار سړی و، راغی مجاهدینو سره وغږېد چې انګریزان خو چې کوم قرارداد دې تاسو سره کړی او د افغانستان د وتلو ژمنه کړي، هغه قرارداد باندې نه دي ولاړ. دوی اوس غواړي چې هغه قرارداد مات شي، زما سره بل قرارداد وکړه. څه وکړم؟ مجاهدینو ورته وویل چې تا سره تا ته اجازه ده، هر ډول قرارداد چې غواړي ورسره وکړه. بس د ورسره قرارداد وکړ، لیکنه یې وکړه. بالاخره مکناټن ته وویل چې دا قرارداد خو په پټه نه کیږي، دې ته به یو لوی مجلس جوړوو، ترتیبات به نیسو، بیا به په هغو کې دا قرارداد پاس کیږي. هغه غونډه جوړه شوه. وزیر اکبر خان خپل کور کې دا غونډه جوړه کړه او مجاهدین د شپې شپې مجاهدین راوصل خپلو پټو ځایونو کې کېنول. مکناټن چې راغی د خپلو ملګرو سره کېناستل او خبرې شروع شوې. په دې کې وزیر اکبر خان قراردادونه دواړه ورته واچول، هغه قرارداد چې د مجاهدینو سره یې کړی وو او هغه قرارداد چې د ده سره یې کول غوښتل. نو انګریزانو ته یې وویل چې موږ کوم یو ومنو در سره، دغه منئ که دغه منئ؟ تاسې خو یوه ژبه نه لرئ، یوه خوله نه لرئ، او تاسې غولوونکي او ټګماران یې. په همدې کې د دوی سره شخړه راغله. مکناټن غوښتل چې په وزیر اکبر خان حمله وکړي. وزیر اکبر خان پرې مخکې شو او هغه یې په توپانچه وویشته او بالاخره سر یې پرې غوڅ کړ او هغه یې په خار کې وځړاوه چې دا دي مکناټن نو د منځه تللی دی او د انګریز قوت ختم شو. په دې ترتیب سره انګریزان مجبور شول چې د جنوري د 1942 د جنوري په شپږمه نیټه د کابل نه راووزي. د دوی تقریبا 10,000 لښکر د کابل نه را روان شو جلال آباد ته، او جلال آباد ته چې را رسېده د دوی ټول لښکر په لاره کې تباه شوی و. یوازې ډاکټر برایډن ژوندی راغی چې د دوی د ماتې خبر یې ورساوه. نو په دې ترتیب انګریزانو شرمېدلې ماتې وخوړه، د افغانستان نه راووتل. لیکن هغه خاورې چې د شاه شجاع نه یې نیولې وې، هغه خاورې پرې نه ښودلې، د ځان سره یې وساتلې. او په دې اساس زموږ دا مشکل او دا مسله د دغې ځای نه راولاړېږي چې د افغانستان اصلي خاورې د انګریزانو په وسیله بیلې شوې، لومړی سیکانو ته ورکړې شوې او بیا په خپله انګریزانو ونیولې.
برق صاحب، ډېر سیاسي مشران هم دغه خبره کوي چې پښتانه انګریزانو ځکه اوویشل چې په دې پوره خطه کې که څوک جنګېدلي دي، نو هغه صرف پښتانه دي چې جنګېدلي دي، د هندوستان د نور قومونه د انګریز په مخالفت کې د هغې په مقابله کې نه دي ودرېدلي په داسې شکل لکه څنګه پښتانه ودرېدل. د ترکی خبره کېږي چې ترکیانو خپله خاوره دفاع وکړه او پښتنو په خپله خاوره دی نه پرېښودل. وایي ځکه هم انګریز چې کله دا ټول هندوستان ډېر په اسانه سره ونیو، پښتنو هغې ته سترګو کې سترګې واچولې، ځکه یې هم پښتانه تقسیم در تقسیم کړه. پښتنو کې خو دغه پوهه او سیاسي شعور دونه نه و، او قبیلې په قبیلې چې کومه دي د یو بل سره ازادې ژوند کوي. یوه قبیله اکثر بله قبیله نه مني، یوه قبیله په بله کنه. تاسو وایئ چې داسې نه ده؟ استاذ آواز رازی ګران اردن کو ته به ور یاد کو چې ډاکټر صاحب رپ الله خان سے ورځم او اغیبم راته دا وی چې د انګریز طریقه کار ځکه چې په هند کې د هغې راتګ بیا د تجار په حیث باندې راتګ او بیا پوره هند نیول د ټول د هند هم دومره سیاسي فکر او سوچ نه و او کنه د هغې سره نوې ټکنالوژي وه د هغې سره د غرب یو په مخ کې تللی پر مخ تللی سوچ او فکر و او بیا ورسره دولت هم و خلک ځان سره اخستلیم شو ملګری کولیم شو. ډاکټر فلاح خان صاحب طریقه کار باندې کوم وایي چیرې په کومو طریقو باندې دلته کې د خلکو سره هغه کړی دی معامله کړی دی بیا
بنیادی طور پر کم دا یورپیان ټول راغلی دی بیا لا پوته نو دا خو هر چا ته واضح ده چې د سوداګر او هیڅ باندې راغلی دی او دلته خپل دغه تجارتي کمپنۍ چې کوم دی نو هغه ساکړې وی شروع کړې وی او دغه پدې کې د پرتګالیانو پدې کې فرانسیسیان هم پدې کې دا چې کوم انګریزان دي دا هم کوم چې د انګلند ولا دي او د دې نه علاوه نور د سي تک پک د مختلفو ملکونو نه خلک پکې نور هم او په دغه دور کې چونکې موږ ته پته دی چې یاره دغه ساینسي پرمختګ چې کوم په یو ډېره غټ پیمانه باندې وشو نو هغه دې طرف ته د لارې خلاصې کړې لکه د ساینسي یا په دې ساینسي کې موږ په دوو پیریډس کې یا په دوو کټګریز کې بیا تقسیم کړو چې یو دغه انډستریل ریولوشن چې ستوایي په تاریخ کې نو دا په یورپ کې راغی په ولسمه صدۍ کې او دویم چې کوم دی نو دا انډستریل ریولوشن دی چې دا په د نولسمې صدۍ په شروعاتو کې کوم دی دا ډېر خپل کې تور رسیدلو نو د دې هر څه لازمي نه ته دا و چې دغه خلک دغه قومونه کم دي چې دا ریولوشن راغلل یعنی ساينټیفیک ریولوشن او راغلی بیا وروسته انډستریل ریولوشن نو دا غو هغه ضرورت چې کوم هغه دا غو د خپل باوندریز نه ماورا لاړل دا غینه اخوا لاړل یعنی په خپل دغه باوندریز کې دنه راغی چې کوم ضرورت مختلف قسمه خو خاص کر چې کوم دغه تجارتي یا اکنامیک نو هغه بیا نشو پورا کېدل نو په دې وجه باندې دي دغه خپل ولاونه را اوتل پسه هیڅ را اوتل ظاهر د شروع کې د سوداګری په هیڅ را اوتل او دی مختلفې کمپنیانې جوړې شوې چې هغه کې د یو خو ډیره مشهور ده ایست انډیا کمپنی ایست انډیا کمپنی د انګریزانو ده د دین علاوه د فرانسیسیانو خپل کمپنی او د نور ملکونو خپل کمپنی او دا ټول راغلل کم چې موږ ستاسو موږ نن سبا مارن صدرن یا جنوبی انڈیا کې کوم ده چې دغه علاقه ټول چې کوم ده نو دا ظاهر خبر دې تر ځای چې دا وو کومون ده د پسمندري لارو باندې وشو الته کې دغه ګوا چې کوم یا دی د دین علاوه مختلف نور د هغه ټایم چې کوم پوسټ او د بنگال طرف ته یا د غینا علاوه چې کوم چې مغربي جنوب مغرب طرف ته چې کوم مختلف پوسټ نو دې طرفونه دارل او د خپل د کالونی سیستم دی دا جوړ شل لږه کې یا د خپل سیستم تجارت به نو دای شروع کو او استبلش کو او کدی چې دی به ول سره هم په داسې یو کشمکش کې او په کانسپټ کې را روانو دا مختلف یورپی کمپنۍ چې کوم وي او په دې کې بیا د بازي ریاستونو نه په دغه علاقو کې چې دینو د خپل د تجارت لپاره سازمتي علاقې دا هم په بیا باندې واغستل یا اغستل شروع کړل او دا چې کمپنۍ چې کوم وي نو دا څه دي انډیپندنت پروګرام هم نو بلکې دا چې کوم دی په یورپ کې کوم دغه ریاستونه وو لکه کوم چې یو کې دی او یا راغینا لو فرانس نو دا ډیر یو سیستماتیک طریقه باندې چې کوم دی د هغه ځین ریګولیټ کېدلې او هغه مطلب کمانډ هم ال تک وو او د دې لپاره باغی چې کوم دی آئینی اصلاحات یا آئینی چې کوم چینجز دي نو هغه به وخت کېدل په دې حساب باندې د دې چې کوم یو لیګل حیثیت وو په شا باندې د دې په چې کوم دغه خپل ملکونه وو نو په هغه کې ډیر څنګه وو ډیر د یو آئینی دا آئینی چې کوم اصلاحات دي او آئینی چې کوم یو پسمندر دی نو په هغه کې وجود دلته اپریټ کول د خپل سیستم کې کوم نو په دې حساب باندې دی خو یو دلته کې ځمکې واغستلې په اول فرصت کې د خپل کمپنو لپاره او دا غي سره سره چونکی موږ ته پته ده چې دغه دور کوم یو ټکی د دې لپاره استعمال کی بالکنایزیشن چې کوم مغول انډیا چې کوم وو نو هغه خو تقریبا ډیر کمزوري شوی و او موږ ټول ته پته ده چې دا غي د مغول سلطنت چې کوم یا دا غي حکمرانی چې کوم وو نو هغه د دې پورې محدود و خو شاته ټول انډیا کې چې کوم ځینو غټي غټي نوابۍ وي او ریاستونه وي چې په دې حساب باندې دغه خلک چې کوم دغه ریاستونه دغه نوابان دغه حکمرانان هغه مسلسل دی یو بل سره په کانسپټ کې دی یو بل سره په سرحداتو باندې دی یو بل سره د پاور سټرګل روان دی د دې سټیوېشن چې کوم دی کوم چې انټرنل سټیوېشن دی نو دی بهر نو خلکو ته د کمپنو ته د دې یو ډېر ښه مو کور کړ چې هغه چې کوم دی خپل چې کوم پالیسي دی څنګه شنو دی او کوم مانیپولیشن چې په تاندې دی چې وایي دا څه دی نو هغه وکی او په سیستماتیک طریقه باندې دا چې کوم دنه خپل حکمرانان دي د مختلفو علاقو مداغو په منځ کې د نفاق او د ترګنی وغیرہ د سيزونو هم شروع کی او د دې نه علاوه چې کوم دین د ځان لپاره دغه یو رول دغه یو اهم رول هم وساتي یا نسبه کی چې دا غي په څه مطلب دی دغه خلک چې کوم دی دا کمزوري کول شي او خپل سپیس چې کوم دی د ځان لپاره خپل رول چې کوم دی هغه لا خفرول شي په دې حساب باندې اولنی دغه بزو یم چې یاره دی دا لاخي چې مطلب ځان ته ځمکه واغستلې ځان په دې باندې دغه کوو دی په ځم فرصت کې دی د دې انټرنل حالات چې کوم دی نو په دې کې ګټه وحل شروع کړو او کدریم نمبر باندې بیا کوم دی په دې حواله باندې د کوټي مضبوط شو نو دی دا زه شروع کړم چې کوم ملټری یا جنگونه چې کوم دی دا شروع کړو د دې منطقې په اتلسما سره چې کوم دی نو خاص کر په مشرقي انډیا کې ډیر غټ غټ جنگونه باندې شي دي تاسو چې په د ټیپو سلطان جنگ ډیر مشهور دی جنگي پلاسي چې کوم دی دا مشهور دی نو په دې حساب باندې دی بیا دا ملټری یا فورس چې کوم دی زور چې کوم دی د دې نه هم کار غوښتل شروع کړو او د دې نه علاوه اهم خبره به دا هم ده چې د سریپ دغه قسم کارونه په دې اولنی فیس کې نه دي کړی لکه څه چې موږ جنگونه وایي بلکې د خپل دغه او دغه کوم دي طاقت حاصل کو دغه کوم دي ځان په دغه علاقو کې استابلیش کو نو دې سره دې په آئینی ډول باندې هم د دې خپل طاقت د خپل اتارټی چې کوم ده د دې د استګلیش کولو او د استحکام د لپاره د دې زیات کوششونو او مختلف دغه کوم دی ایکس آئینی چې کوم آئینونه یا ایکس دی مختلف ریګولیشنز دی هغه دی انټروډوس کړی دی د علاقو کې
او ډیر په ډیر په ظلم باندې ډاکټر صاحب تاسو خبره لږ شانت دلترانی سم ډیر په ظلم یې حکمرانی کړې ده. خو د دوه ریدون کې را سره دي د دوی پښتنې به واخلو تاسو خپل خبره یې راوې مو غواړم چې په دې هم شامل کو په ټیپو سلطان به هم خبرې کو چې ټیپو سلطان او د ازادۍ جنگ او د وای چې 50,000 پورې دینی خلک مشران او عالمان دام پکې او د خپل مسلمانانو د لاسه هغه باندې هم ذکر کو. خو د متین شلمانه دی د لنډی کوتل نه. متین شلمانه سه په خیر
تاریخ او طالب علم ما چې څومره تاریخ کتلې دي چې امیر یعقوب خان او امیر عبدالرحمن خان کانو چې کومه علاقې د پښتنو نه خسته وي انګلیزانو په قبضه وکړه او هغه وخت دوی دا ډیورن لاین ومانه تقریبا 1893 کې 1893 کې نو اوس کوم یو جواز جوړیږي چې دوی وایي چې موږ ډیورن لاین نه منو.
سم ده موږ به ډیورن لاین ته به راځو په خپل وخت په دې خبره کوو. خو موږ لا د ډیورن لاین د وخت نه مخکې روان یو په هغه ځای کې سره خبرې کوو دې ته به راځو که خیر وي. او دغه دې زموږ سره امیر خان صاحب دی د سویټزرلینډ نه. امیر خان صاحب په خیر.
السلام علیکم محترم فیروز خان صاحب. سلام ستاسو عزتمنو.
وعلیکم السلام.
مېلمه زما یو پښتنه ده د رفی صاحب نه. رفی صاحب ذکر وکړ چې انګریزانو ته موږ چې ماته ورکړه کابل ته دی داخل شو. یو خو دوی دا معلومات راکړي چې انګریزان په کوم وخت کې د اصلي کې پښتانه څه کمزوري شو په کوم وخت کې دغه ټوټه بیل کړه د افغانستان. او دغه ځای کې همیشه د موږ سیاست پوهان د موږ مشران همیشه دغه نوي نسل ته هم دغه وایو او چې دغه جنگ موږ ګټلی ده او موږ ماته انګریز ته ورکړې کا چې موږ د دوی نه داسې فکر زو کوم د خپل نظر د دوی نه موږ سکاټلند بل کړای وای لم لندن یو ټوټه بل کړی و د جګ موږ ګټره وو. خو دلته فکر چې وو کوم موږ نه ډېر خلی ورونه یو لکه ښای لاس ته درنه کاټ کې دغه جی کې څه پښتنه بدادا چې د په پښتنو د عقل د فکر نظر څه وو دوی والی دومره کمزوري و تر انډیا پورې تللی و اول خو دوی د سمندر ټوټې ته نه ووته. بیا راتله د پښتنو د غرو سرونه به یادېږي دغه تر ورشه در په دغه ځای کې چې د انګریز دوی ته ماتې ورکړه یا په دې کې زیات خلک مړه شوک شو انګریزان زیات مړه شو که پښتانه زیات مړه شو په دغه ځای کې کمو حسیني جنگ ته فکر وکړو انګریزان دغه موږ نه زکړي دي. په یو وخت کې چې امیر ابدالله خان د دوی سره امضا وکړه د سلوکه د نووي کالو د نننی ډیر شو کالو ته چې د حسیني جنگ ته زګورم د روسانو د امریکایانو دغه جنگ تم کوم فکر وکړو دغه کین په موږ باندې نن داس یو تاکل شوی حکومت نه لرو لکه د موږ مشران چې یای چې موږ 15,000 کاله تاریخ لرو. هغه 15,000 کاله تاریخ ته کوم فکر وکړو موږ یو هغه خپل واقعي هغه ازادي نه لرو موږ د بل په اشارو چلیږو د بل په خوغه باندې راځو. په دې باره کې د بیچ نظر د چې د روسان تر اغله امریکایان راغله انګريز راغله هغه حقیقت کې
خبر ہے خود امیر خان صاحب چې کوم غلې ابو الله رفی صاحب نو دی وی چې په کوم وخت کې داسې دومره ډیر کمزوري شو چې په اول وخت کې د پښتنو دغه برخه دی خلاص شوی دا تاسو ټول پښتنو واوریدا.
ما تاسو ته وویل چې د احمد شاه بابا پاچاهي تیمور شاه پاتې شو تیمور شاه نه زمان شاه ته تر دې وخت پورې افغانان پیاوړي وو خپل هیواد یې ساتلی وو خپل خاورې ساتلی وو د هند دینی سیمه هم ورسره وی. لیکن کله چې انګریزان زمو پولو تر ورسیدل د لوی افغانستان خاور تر ورسیدل انګریزان څو چلونو نه کار واخیست. لومړی ایران ته لاس وغځاوه هغه یې وهڅاوه چې د افغانستان په خاوره حمله وکړي. د بلې خوا یې د ورونو ترمنځ د تیمورشاه تو دې زامن وو او د وزیر فتح خان دوه ویشت ورونه وو. دا ټول د قدرت په جنگ اخته وو. انګریزانو کله یو په غیږ کې ونیو کله بل په دې اساس زموږ قوت کمزورې کړ، زموږ هغه ادارې کمزورې کړ، او بل اخره د یو زر او اته سو اته دیرش کال د لاور د مثلث تړون له لارې زموږ لومړنۍ خاورې زموږ له وجود نه بیلې کړې. د دغه وخت نه انګریزان وتوانېدل، لیکن کله چې دوی افغانستان ته راغلل په اتلس سوه نه دیرش کې، او دلته افغانان ورسره وجنګېدل، او دوی په اتلس سوه دوه څلوېښت کې بالکل مات کړل، او د دوی لښکر اول زره لښکر د کابل نه تر جلال آباد پورې برباد شو. په دغه وخت کې دا لومړنۍ ماته وه چې انګریز خوړلې وه. د دې نه وړاندې انګریز چې هر ځای ته تللی وو کامیاب شوی وو، او هغه ځایونه یې نیولي وو. لومړنۍ ماته چې وخوړه د افغانانو نه یې وخوړه، د پښتنو نه یې وخوړه. په همدې اساس انګریز د دښمنۍ لاره ونیوله، د افغانانو سره یې د دښمنۍ لاره ونیوله، او تر نن پورې په همغه لاره روان دی. نو په دې اساس افغانانو انګریز مات کړ، لیکن انګریز هغه خاورې چې لاندې کړې وي هغه یې بېرته پرې نه ښودې، بلکې د آینده لپاره یې اته دېرش کاله بیا خواري وکړه چې یو ځل بیا په افغانستان راشي. همغه وو چې په اتلس سوه اته اویا کې په افغانستان بیا راغلل، بیا یې لښکر راوست، بیا د کیوناري په مشکل لښکر راوست، بیا په افغانستان راننوتل، افغانان بیا راټول شول، بیا د مشرانو یوه ډله جوړه شوه، هغو د دوی په مقابل کې مبارزه پیل کړه، او بالاخره په اتلس سوه اتیا کال کې د انګریزانو دولس زره لښکر په میوند کې په یوه ورځ ووژل شو، او په نور افغانستان کې هم همداسې. د دغې ورځې نه انګریزان پوه شول چې د افغانانو سره جګړه نشي کولی. دوی د جګړې لاره پرېښوده، د غیر مستقیم ښکېلاک لاره یې ونیوله. د عبدالرحمن خان سره وغږېدل، هغه یې راوست، د افغانستان پاچا یې کړ، او دغو سره یې قرارداد وکړ چې ته به زموږ له خوا په افغانستان پاچاهي کوي، موږ بیا افغانستان ته نه راځو. دوی خپلې لښکرې وایستلې، لیکن د عبدالرحمن خان په وسیله په افغانستان قابض پاتې شول. یعنی دوی د زور له لارې کامیاب شوي نه دي، دوی د چال فریب او غولولو له لارې په افغانستان کې حکومت کړی دی. هماغه وو چې د امیر عبدالرحمن خان سره په اتلس سوه درینوي کې د ډیورنډ مسوده جوړه کړه چې موږ به د ډیورنډ کرښه تیروو، لیکن هغه کرښه تیره نه شوه. عبدالرحمن خان هغه پاڼه امضا نه کړه. کرښه د انتقاد وړ وه. عبدالرحمن خان به هر ځل چې دوی د کرښې نقشې راولېږلې، عبدالرحمن خان به وایي چې دا زه نه منم. په فلاني ځای کې کله یوې خواته پاتې دی یا دیره بلې خواته ده، په بل ځای کې کله یوې خواته دی کرونده بلې خواته ده. په دې اساس د غیر عادلانه ویش دی زه دا نه منم. لیکن انګریزانو خپل کار کاوه، هغه خاورې چې د دې کرښې په وسیله بېلې کړې وې هغه یې لاندې کولې، او په کې میشتېدل. په دې ترتیب انګریزانو د زور له لارې نه، بلکې د چل له لارې، او افغانانو دوی ته د زور له لارې د قوت له لارې ماته ورکړې وه. لیکن دوی د فریب له لارې د افغانستان خاورې ونیولې، او تر خپله ولکه لاندې وساتلې، د افغانستانه راووتل. کله چې د استقلال جګړه په نولس سوه نولس کې وشوه، دوی د افغانانو سره ومنل چې افغانستان آزاد هېواد دی، او د دې نه وړاندې کومې معاهدې چې شوې هغه لغوه دي. لیکن هغه معاهدې دوی لغوه نه کړې. هغه خاورې چې دوی په دریو پړاوونو کې، یو ځل په اتلس سوه اته دېرش کې، بیا په اتلس سوه اته اویا کې د امیر یعقوب خان نه، او بیا په اتلس سوه درې نوي کې د عبدالرحمن خان په وخت کې، دوی کومې خاورې لاندې کړې وي هغه یې د ځان سره وساتلې. څو بالاخره چې دوی په نولس سوه اووه څلوېښت کې د هندي نیمې وچې نه ووتل، لیکن هغه خاورې چې دوی د افغانستان نه بېلې کړې وي هغه یې افغانستان ته بېرته ور نه کړې، هغه یې د پاکستان سره زمینه کړې. او د افغاني مشرانو، د پښتنو مشرانو، د پاچا خان په شمول د انګریزانو دا فیصله ونه منله چې د پښتنو خاورې دي د پاکستان سره زمینه شي. هماغه وو چې دوی په بانو کې جرګه وکړه، او د پښتونستان ورځ رامنځته کړه، او د آزادۍ تړون په نامه دوی هلته په وینو یو تړون وکړ چې موږ خپل ازادي ساتو. نو په دې ترتیب موږ چې حالاتو ته ګورو پښتنو په میړانه د انګریز سره جنگ کړی او انګریزی درې ځل مات کړی، په درېیم ځل هته انګریز ونه توانېد چې د افغانستان خاورې ته رانه نوځي، لیکن انګریزانو په چال فریب غولولو د افغانستان د پښتنو خاورې نیولې او پښتنې تر اوسه پورې معقول ساتلي.
برق صاحب که د ټولې قصې ته وګورو نو د دې معنی دا نه ده چې کله د پښتنو سرنوشت د پښتنو تقدیر د یوې کورنۍ په لاسو کې شي، که هغه د احمدشاه بابا کورنۍ وي او که هغه د یو بل، نو کېدلی شي احمدشاه بابا په خپل ځان کې دا قوت لري، دا د قیادت صلاحیتونه لري چې هغه په خپل ژوند خو کړی شي. ولې کچری دا میراث په میراث زی، نو دا سیدا چې د بادشاهۍ د کورنۍ دننه د پښتنو د بیا د تقدیر فیصله هم دا یو غلط کار دی. او کچری نن ورته ګورو په پخا کې که د جرګو د لاسه بیا بل څوک د اهلیت په بنیاد باندې ټاکلې کېدی، لکه احمدشاه بابا چې ټاکل شو، په کار و چې د هغه جانشین په هغه پسې چې کوم څوک راځي هغه هم یوې جرګې ټاکلې وې، نو هغه میراث ته لاړه. نن که یو جمهوري افغانستان موږ مثال ورکو، ګڼی چې دا د افغانانو د راتلونکي دپاره د داسې اداره منځته راوړي چې په هغې کې به د کورنیو په لاس کې اختیار او د قوم قسمت نه وي. اوازم صحیح نه دی، اوازم صحیح نه دی، لږ غوندې که اړخ بدل کوي. اوس راځي اواز اوس سپارې. برسب آواز خبر مهم داو. اوس خو لږ غوندې صفا شو. نه پوهېږم چې سبا. سمه ده، برسب ځکه چې ستاسو آواز نه راځي نو بیا په خبره نه پوهېږو، تاسو به هم ستړي شئ. ډاکټر رفیع الله خان صاحب، که دغه پوښتنه تاسو ته څنګه چې برق صاحب بال تاسو ته پاس کړو.
تاسو خبره بالکل ټیک ده، د هر دور نو سیاسي او کلتوري او اقتصادي خصوصیات دي، د هر دور سره ریلیټیو کې څه کوم انګریزي کې د هغې سره نسبت لري. او که فرض کا موږ د یو دور سره سم نه دي، د دور کې کوم د یو دور کې کوم ریکوایرمنټس دي، کوم ضروریات دي، نو بیا هغه معاشري هغه سوسایټیانې چې کوم دي، نو ظاهر خبره ده هغه د هغه وخت په منډه کې په سیالۍ کې او په د پرمختګ کې کوم یو چکر دی په هغې کې پاتې راشي. نو په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل یو دور کې مطلب دغه هر څه پاتې شوي دي، خو دا یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټوله دنیا کې دغه دور چې کوم دی نو دا پاتې شوی دی، چې دغه کم سلطنتونه وو کمې حکمرانۍ وې نو هغه دغه مورویسي او دا سلولي چې کوم دی سلو سلو دا ترورو چې کوم دی نو دا سیستم چینج شوی دی د ډېرو سیاسي ګډبر د اقتصادي کشمت په نتیجه کې د پاور پالیټکس په نتیجه کې اخر دا چې کوم چې موږ ته چې موږ جمهوریت یا ډیموکراسي وایو نو دا سیستم رایت شوی دی نو په دې حواله باندې نن سبا څنګه دغه سیستم چلیږي او دغه سیستم ته یو هغه ریکګنیشن چې کوم دی دغه حاصل دی او موږ ټول دغه نظر هم لرو چې یاره دا څه کوي او په کومه طریقه باندې او سموتلی مطلب دا په کلاره کلاره یو عمل کوي چې دا کوم یو دور کې کمزورې وي نو لس کاله بعد سل کاله بعد پنځوس کاله بعد دا سیستم چې کوم دی دا مضبوطی دی هم شي نو په دې وجه باندې چې کوم په افغانستان کې یا بیا په پاکستان کې هم تقریبا دا کوم جمهوریت دا کوم شروعات مونږ دي په پاکستان کې په دې حواله باندې مسجد ته هم جمهوریت ټول دنیا ته پته دي چې کمزور دی نو په دې حساب باندې دلته څه فرق کړه د فطري خلسي او دا جمهوریت عمل چې کوم دی دا په خلاره خلاره باندې دا چې وڅې دي نظر خبره ده چې کوم چې د دې دور ریکوایرمنټ دي کوم چې د دې دور سیاسي نظام په کار دی کوم چې په دې دور کې موږ په کار دي چې د نړۍ دنیا سره څنګه ډیلینګ دي چې څنګه غو سره چې کوم انټریکشن دی کوم راځه درڅ دي نه سوالاره ده نو دې حواله باندې بمون د دې جوګکو دواړه طرف ته چې کوم ملکونه دي او په افغانستان کې خاص کر د دې اهمیت داري کې کته یو حواله لکه موږ راځي چې به مسلسل دې خبرې کوي چې کوم څه تعریف دی هغه مطلب واقعي بیان کړی دی نو هغه دې مطلب دا د موږ کوم د قوم پرستی یا د نشنلیزم یا د قوم یا د جنگ یا د دغه وحدت کوم خبرې په کې مخ ته راځي هم نو هغه مطلب په دې کې یو شکل کې په هغه دور کې کوم چې موږ سم سره دی او کوم چې دا سلام سره اولنۍ لسی دي نو په دې کې دا غي هغه شکل چې کوم دی او هيت چې څنګه نو هغه مختلف یا اکثر بدل دی هغه تم کې لکه نن هم یو ان چې کوم دی په پښتنو کې کوم څه قبایلي سیستم دی چې قبیلې دي مختلفې هغه دې څنګه او د دې چې کوم دی او بلنا لریواله دی مطلب هغه کومه د کمیونیکیشن په حواله وایو هغه کومه په هر حواله باندې خو زیات په کمیونیکیشن باندې وایو نو دا چې کوم دی په دې کې په پښتنو کې په حیثیت د قوم د ادارو کوم یو پرمختګ دی د ادارو کوم راځرغونېدل دي او دا غي کوم استفسام دی د ماډرن یا د نو ادارو یا د کوم د دې کوم ټریډیشنل اداري دي او په غي کوم د ترانسفورمیشن کوم عمل دی چې هغه مطلب د وخت سره سره هغه کې هغه چینج راځي هغه ترانسفورم کی هغه ایډجست کی ځان د وخت د ضرورت سره نو دا عمل د ما په څیر دا کوم دی د کمیونیکیشن دی اوبر سره چې څنګه دی کمیونیکیشن چې کوم ډیر څه دی ډیر زیات کمزور دی نو په دې حواله مطلب دی دا د انسټیټیوشن بلډینګ چې څنګه موږ وایو نو انسټیټیوشن بلډینګ د ما په خیال دا یو غټ رکاوټ دی په دې کې چې دا په افغانستان کې تر اوسه پورې هم په دغه حواله باندې او دا په دې غاړې ته پښتنو کې هم په دې حواله باندې ډیر کمزور پاتې دی چې موږ غوښتو تر فاستر چې څنګه د ماشیر هغه ساخت چې څنګه نو هغه قبایلی دي او هم دا شعر چې د منګ بیا د کوم زمونږ جنگونه دي یا مطلب زمونږ نور کوم د مبارزې دي نو هغه تقریبا بیا تر چې څنګه هغه هم په قبایلی فاستر کې هغه پاتشي دي یا په هغه رنګ چې څنګه نو اګه څنګه په تاریخ کې هغه واقع شي دي زموږ ټول کډ انګریزانو پر جنگونو ته شي جوړي هغه په دغه یو پس منظر یو تناظر لري چې دغه قبایلی او هغه مطلب دیو بنه یم په بازي کې څه څه څنګه بالکل تو آیسولیشن کې یا بالکل دیو بنه په نه خبرتیا کې څنګه دغه جنگونه کړی دي او بازي خو یو په تسلیم کې دي لکه د فقیر اتنی چې کومه مبارزه ده په وزیرستان کې دا د 1000 لک بدنواده د 2000 لک بدنواده د 40 پورې کا ځای راتنه نو دا ډېر یو اوږده مبارزه وه او په دې کښې دغه چې کوم دی په وزیرستان کښې دا ډېره زیاته چلېدلې ده او اخبار فانور یا داسې مطلب په دې کښې دومره په شدت تر هغو نه ده محسوسه کړې. نو دغه سانې زمونږ دغه حساب چې کوم دی په دې حواله باندې دا ټول که مونږ په تاریخ باندې اپلای کوو بیا نو زمونږ انسټیټیوشن بلډنګ نه دی شوی په خاصو وجوهاتو باندې او دا خو به بیا زه یو ډېره چې کوم کنټروورشل غوندې پوینټ ته راشي خو بهرحال دا هم د بحث وړ یو پوینټ دی چې کالونایزیشن چې کوم شوی دی خو تاریخ په دغه یو پیریډ کښې خاص کړي نو دا کالونایزیشن آیا مطلب دا د دې قومونو کوم چې کالونی جوړ شي د هغو د فیوچر دپاره ډېر څه فایدې را وړي کومې داسې ادارې را وړي او کومو علاقو ته چې دغه یورپي ملکونه لا نړل دغه قوتونه لا نړل نو په نن دور کښې مطلب هغه د هغه کومو فایدو نه چې کوم دی محرومه پاتې شو چې هغه که فرض که دوی کالونایزیشن شوی دی نو دوی به هم نن په یو بل سټیټ چې کومو د ژوند په هغې کښې وو لکه افغانستان مثال به مونږ وایو تیاره په افغانستان کښې که فرض که دغه کالونایزیشن په عملي توګه شوی دی نو کېدای شي لکه څنګه چې په ساؤت ایشیا کښې دا ماډرن ادارې دي ډیموکراسي ده او د دې مطلب انتظامیه ده او د دې جوډیشری ده او د دې کښې مطلب د دې ټولو نه علاوه چې کوم دی هغه نیشن بلډنګ کښې څه ته مونږ وایو په هر صورت کښې چې دی په هر حال په څه نه څه فام کښې چې کوم دی د قبایلي فکتر نه وتي دي بعضې څیزونه نو دا به په افغانستان کښې د څو نه خره کېدو نو دا بل یو پوینټ دی چې یاره آیا کانونایزیشن نه کېدل چې کوم دي هغه د افغانستان په دې اوورال یو پس منظر یو کانټکس کښې چې د دې نه خوا ستاسې علاقې چې ټولې کمې دي نو هغه کالونی پاتې شوي دي که پرس که افغانستان هم پاتې شوی دی نو نن به مطلب د دې څه دغه وو که نه هغه
په کوم ځای به ولاړو
سچویشن به وو دلته کښې
تاسو وایئ چې په کوم ځای به ولاړو او هغه دا چې کېدای شي ریل ورسره راغلی وی کېدای شي دا بجلی چې کومه دا د اوس نه ډېره پخوا راغلی وی خو د هغې به په ځای باندې که هغه به پې رفیع صاحب به پې خبره وکړي لنډه غونې ځکه ټایم خو را سره شته نه د هغې د انګریز په مقابله کښې بیا د یو کمزوري افغانستان په چار چاپېره نه په جنګونو کښې ګیر افغانستان بیا هم یوازې دا چې خپله استقلال او خپله ازادي ساتي بیا هم د ګاونډي هیوادونو سره په هغه وخت کې چې کله زاري روس را روان دی د شمال له خوا او دغه شانتې د شمال ختیځ له خوا په افغانستان باندې را روان دی افغانستان رانیسي د دلته نه پرې انګریز چې کومه دی هغه برخې چې هغه د افغانستان نن افغانستان وایي زما دي پاکستان وایي چې نه ډیورن را سره په رسمیت وپېژنه دا اوس زما دي په منځ کې د پښتنو اډو څه فیصله نشته پښتنو نه اډو پوښتنه نشته چې او پوښتنه چې کله پوښتنې ته خبره راغله د باچا خان دي د سیاست نو په هغه وخت کې یو جمهوري حکومت و دغلته په د پښتونخوا کې هغه د خدای خدمتګار حکومت و هغه حکومت یې مات کړه اسمبلی چې کومه ده هغه په د ګورنر جنرل په آرډر باندې سسپینډ کړه معطل کړه او خلکو ته یې وویل چې که په نورو صوبو کې د پنجاب نه د صوبایي اسمبلی نه رایه اخیستل شوې ده د پاکستان دپاره په بنګال کې د صوبایي اسمبلی نه رایه اخیستل شوې ده د پاکستان پاک کې د سندھ د صوبایي اسمبلی نه رایه اخیستل شوې ده د پاکستان پاک کې نو د پښتونخوا اسمبلی دا حق نه لري چې دا خپله رایه ورکړي چې پاکستان سره ځم که نه ځم دلته به اسمبلی مونږ ماتله کوو دلته کښې به مونږ ریفرنډم کوو په دې باندې به هم خبرې اترې کوو خبره هم په دغه ځای کښې چې کوم ځای کښې پاتې شو افغانستان یو کمزوري حیثیت کې حبیب الله رفیع صاحب را روانه خپرونه وه بیا کښې خیر د دغې نه په دغې به باندې بحث کوو ډاکټر رفیع الله خان صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم سعدالرحجان بخت صاحب وبخښئ ستاسو ټلیفون نن مونږه ستاسو له خبرو نه محرومه پاتې شو خو خدای دې وکړي په را روانه خپرونه کښې که خیر بیا یو بل لاین کوشش وکړو ستاسو نه بیا مونږ د امین جان په ټلیفون باندې وکړو هغه به کېدای شي مونږ ته سپای او حبیب الله رفیع صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې وخت مو راله راکړی دی او نن خوږې خبرې را سره شریکې کړې ښه شپه درته غواړو
مهرباني
او په دې هیله چې په را روانه خیرې خپرونه کښې به بیا د دې ځای نه دا خپل بحث په مخکې بوزو د پښتنو دغه معلوم تاریخ چې کومه دی دا به همدې خپلو اوریدونکو ته ورسو اوس به در نه زه او زما همکاره نایس سحر اجازت غواړو او ستاسو شپه په خیر.